د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. اوري چې د ولسمشر دویم راستیالوی دولت دریز داده چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخ ته ولاړ سي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهرنه خبرونه اوري.
پاسر کده مهم خبرونه سرټکه چباندی چلويشت بنديان چې ډيري امنيتي سرتيري دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوي وزندانه را خوشي سول. لشتلجه 15 تن ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په 14 کې وژل سوي دي او آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړه. د خبرونو تفصيل سبان دي څلويشت بنديان چې ډيري امنيتي سرتيري دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوي وزندانه را خوشي سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې دغه درې څلويشت کسان تیر شپه په شاجوي ولسوالۍ کې د افغان امنيتي ځواکونو د فعالیتونو پر نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامې کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې دقیق څومره شمیر ملکي او څو تنه سرتيري دي، خو دا ویل چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات شهر ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنيتي ځواکونو سره یو ځای سوی دی. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې.
بعد یک شک نلرو چې د افغانستان پاکل دوی بیا بیا منافع لري، ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
شغل عبدالله هند ته په 15 ورځنی سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغې وات ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم 3 ورځنی سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دوه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لشتلجه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې د په یوه چاودنه کې وژل سوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالی کې وژل سوی.
پر یو مسافر روڼن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لشتلجه دوه کسان وژل. د هرات چارواکي وایي د پېښې تېر شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سبب وه. د هرات د امیر روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یوولس نور ملکیان ټپیان سوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چار وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د سر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم دغو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیري او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بله یې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا ویروس ازموینه مثبت اعلان سوه، نوموړي خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تېرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشري ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبي په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شوه. په بل لوبي کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه وریدل تفصیل د ازادي رادیو پر ویپانه لوستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10 د ولسمشر د دویم راستیال لدی څرګندونه مو خبر وو چې وای د دولت دریز دادې په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختول اړ سي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشنی اونا بود شناخت میکنه.
پنګرهار کې پلسګنو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپرله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربن اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لټري فورمې ډکوي.
د په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت خانه ده. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
بعضی ټیم غاګر باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه پرک زما شو د خپ مکمل خص صحیح یم.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بی ګناه دي. دوی د څلور امریکایي برمته سویو په وجنه توراندې. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه. څلور بجې او وو دقیقې سوې. د ولسمشر دویم راستیال وی د دولت دریز دادې چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قران او سنت پر بنسټ مختولاړې سي. مخې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوي موافقه وي. سرور دانشوي د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلار د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافات په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانشوي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ په لوی سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبر پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندې شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قران او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزي هم په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي هیله مند چې د سولې مذاکرات د قران او سنت پر رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. ښاغلی سانګزي ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونې پلمه لټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبان او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسورزنی ځند روسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. د نشنن په لوی سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ. هغه ویل د افغانستان قضایي بنسټونو کې هیڅوک له طالبانو سره د اړیکې درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره طالبانو دولتي کارکونکو له دولت سره د کار کولو لامل صحرایي محکمه کړی دی. طالبانو تر وسه د ښاغلي دانش د دې خبرو پر وړاندې خبرکون نه دی خودلی، خو تیر کې یې وار په وار ویلي چې د دولت کارکونکو د نظامي موخو لپاره کارول کیږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مجسپه کوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بسونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دواړو لوریو غږ وکړ چې ژر دې د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو تن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمې لپاره دعا کوو او دین پر د قران ادي مشان د ختم مون اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې و بل تن غډونوال عبد الرازق قمدر دول سونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر زدي وخل نه شي، نو هر ورځ به مو د مشران او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تا کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکړي او خپل مو
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې تیره اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې په یو موټر بم برید کې 14 تنه ووژل شول او تر 40 نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي، کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د خښولو مراسمو کې راټول شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې ریښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو لې خودلو تیر شي او سلا دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربن اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د ورستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پرې کې قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکرات ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لیوي خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوختي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ او ځکه وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لاټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې لګنډ شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسان ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په اومه د ویلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنګلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو محمد جواد او محمد آصف
د پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت په دې خطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه دی او دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاره
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50 زره کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوملیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او د نومبر تر لسمه به روانه وي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نورو شرایطو کې ویل شوې چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړیا په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدمتونو ځینې شرکتونه دغه نوملیکنه د بیسو په مقابل کې کوي که څه هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدمتونو یو شرکت مسول تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای پروسه شروع شوه
دغه پروسه درې ورځې کیږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلوو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وزنډو چې ازبکستاني په نیویارک کې په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس د همدغه لاټري لاري امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرکشي پر ځای دی داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې لکه امریکا ته وغوښتل شي د 2022 کال د لاټري ویزی ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 30 پورې ویزی ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامې ورکړې پروسه کې دا ځل د افریقا، آسیا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا 30 کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 14 دقیقې دي د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دې ناروغۍ د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 45 اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي د دغو ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زه خیم مېرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نو شاد نه مې د خوښ یم یاره کم وخت و ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه پرک زما شوه د خب مکمل ښه صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وایي ځینې ناروغان پر خپل وضعیت پوهیږي چې ناروغان دي خو ځینې نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي له دې امله دا شان ناروغان ډېرې څارنې ته اړتیا لري ښاغلی عظیم وایي په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره د ښځینهو لپاره 30 او د ناروغو ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي
حتی اوسط بستری مو در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک
زمون په روغتون کې ناروغان په اوسط ډول له 13 ورځو نه تر 15 ورځو پورې بستریږي کومګ یو ناروغ یو یا یو نیمه میاشت پر بستر پریکدو وازی د چنورو ناروغان ته د خدمت پر سوال کې ستونزې پیخیږي دا سې ناروغان هم شته چې پلاری ژړی او وای زوی په چاقو وهلایم
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیره خزی وي خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډیرې لږې بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټران باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورونه ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي ترڅو ناروغي ډیره نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه یې جدي دي او نشي کولی چې خپلو ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم وری چې د اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره هم برابر ده. بل دا چې په ارزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ سو چې نږدې 30 دوکانونه هم لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دو تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه یې ورکړې چې کی محاکمه سی. تفصیل لیسمت سروانه.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریځو چې د څلورو امریکایانو د وژلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. 16 کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیست په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت صد او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زین اوریدون کې سیمه سن راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامي لیکلي د هل په دې ولایت کې جنگونو زور اخیسته دي. طالبانو دلته زیات سیمه نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیار لیکي ټول افغانانو سترګې د وهې خبرو ته نیولې دي. هو خبری ورور مختدزی جرد دوار خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کری. تازه خان سانسور و ننگرهار نا پخبل سیمیس کلی کلی پا پوهنی ریاست که اداری پساد روانده خولایتی اداره پا دیاره بیغاوری کبی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی طالبہ چې په یو میز را سره د سولې خبري کوي او په بل جهاد کې دی واشت زور ورکړي نو غوړي څه وشي 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه او د وربند غشتنه کوي خي چې قتل عام بند کړه وطن ما کندول کوي واشت او د شت مکه وخته د پردوی ډول ته د پوینا چې اتانه چولې دي او عبدالنافی افغان په خپل سیمیس کې لیکلی په شارونه کې د کورونا د بیري خلک ماسکونه نه کاروي په عام غونډو کې تدابیر نه نیول کیږي یوازې د ماشومانو شونځي بندې نن د اکتوبر لسمه د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابر ده د چاپریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوي دي تفصیل له خان محمد سینا
د کابل ښار قولي احمد خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي خو د دغه سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل
دی قول کې د جدي په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي د بتي ورته راتللی بتي په دازې کښې نستلی بیا زار خان ښکارولې بیا خوړلې تبندې خوړلې یا بیا بل چا د تحفې پر رقم ورکولې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 160 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي مطالعه کړي دي او هغه یې رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولی شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړه کړو
دی وایي بدخشان تخار بامیان کندوز فراه کندهار نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوي او په 11 نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکي پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی د دغو کارپوهانو له ډلې ولی مدقق ځینو هغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی
طبیعي دلایل یې دا دي چې موږ په تېرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې د اوبو مقدار کم شو هغه ساحې وچې شولې او بل د دې په څنګ کې خپله د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاهو تخریب لکه د ځنګلو قطع کول لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصا د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي
ښاغلی مدقق د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
په روزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو ښځو ته د کار زمینه برابره سوه په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کښېښول سوه شریف الله شرافت راپور لري
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل سوه ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې جوړیږي د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شاملې دي چې مالی لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي
دلته جګړو زرګونو ښځې کونډې او سرتورې کړي او ماشومان یې یوه ګوله ډوډۍ ته اړتیا لري نو دې مارکیټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو میرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او میرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلی تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو تداسي وویل
په دې نګامنی معنا نه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې منډې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوی سي او ډېر امنیت او ځای دی
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي هم د دې د کار زمینه برابرېږي. بیا هم زه د دې څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دي دغه ګام واخیستل.
په ترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوي دي چې اوس یې زیات شمېر میرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
درې څلوېشت تنه بندیان چې ډیری امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات شوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد شوي کسان قلات ښار ته لېږل شوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شول. ښاغلی احمدزی په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول شوي نور جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لشته لژه پنځه تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګرشک ولسوالۍ کې وژل شوي دي او وایي په دې ماین چاودنه کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه شوی خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو راورسته داسې خطر شته چې شاید اوربند بیرته مات شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړ لیگ پر روانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته وتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10 د بل خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پای لوبې ته وتله. د افغانستان فوټبال غوړ لیگ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شوه چې 1-0 د غور لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووهه او په دې سره خپل لوبډله څلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10 پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بندي امیر، مسینک، سپین غر، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. خاغلی هوتک وایي د یادو لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماښام 6:30 چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تېره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د تو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 130 منډو هدف وټاکه خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه 6 منډو په توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په ترسره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه هوار کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلی نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې زړګولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوی وای.
خراب خراب